علما منورین اینا با دولت همکار هستن، با این همکاری ما پیش بینی کردن میتوانیم ان شاء الله با امنیت برگزار خواهد شد. ولی تا جایی که توان یا نیروی ارگان امنیتی است در نورستان تا حال تنها فقط پلیس است که این کار را میکنه.
با جهان سپاس از همه مهمانان عزیز ما که به شنونده های عزیز ما معلومات دادن.
قدرمنو دوستانو تاسی زمنګ غلازدای رادیو او ری همدارشی به د غرمې دولس بجې شوې. په راتلونکي یو سات کې ازادي رادیو مجله او همدارس د ګړې اچارونیس پروګرامونه وړاندې کوو، او د دې ترڅنګ په پیښور کې د وی ترنې چودنې حل درکو، او د به هم ووري چې د سلواکیا په مرکز براسلاوا کې د ناتو د دفاع وزیران سره راټول شوی، او د دوی د اجنډا په سر کې د افغانستان موضوع ده. خوب سر کې رضوان مراد او د افغانستان او نړۍ خبرونه.
د افغانستان او پاکستان د پولو په اوګدو کې پرتی سیمې نن سهار وختي د زلزلې یو ټکان ولړزولې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما به په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي اعلان کړي، او په پا پاکستان کې نن دوه ځان وژونکو حملو ګڼ شمېر کسان مړه او ژوبل کړي دي. خبرونو تفصیل: د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو سیمې نن سختې زلزلې ولړزولې. تر اوسه د زلزلې له امله د ځاني او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه زلزله د افغانستان په وخت د شپې په 12:00 شوې ده. د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې ادارې وایي شوې زلزله چې 3.2 درجې وه او مرکز یې د هندوکش د غرونو په لمنو کې پروت و، د پاکستان او تاجکستان پولو ته نږدې وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې د زلزلې مرکز د بدخشان فیض آباد ښار د جنوب او جنوب لویدیځ په 70 کیلومتره کې و. دا ناتو سرمنشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې پر روزنیز میدان بدل نشي، متحدین باید په دې هواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اندر فوګراس موسن دا خبرې په سلوواکیا کې د ناتو تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له پیلې دوه مخکې وکړې. تمه ده چې د ناتو پوځي مشران به په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په دې هواد کې د دوهم ځل انتخاباتو پر موضوع هم خبرې او بحثونه وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا جمهور رئیس په دې غور کوي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې لپاره نور امریکایي سرتیري واستوي او کنه. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به په څو راتلونکو اونیو کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ وایان رابرټ ګیټس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ښاغلی اوباما د افغانستان په هکله د امریکا د حکومت پر پالیسۍ د غور او همداراز د خیواد ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه په کابل کې د امریکا له سفیر سره د ویډیوي کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا له سفیر کال اکمبری سره په دغه ویډیوي کانفرنس کې د متحده ایالاتو د ملي امن د شورا مشر جیمز جانز، د سپینې ماڼۍ اداري رئیس رحم ایمانویل او د غراز د هیواد ملي امنیت د شورا غړي هم ګډون درلود. ملګرو ملتونو خپل یو چارواکی په افغانستان کې په موقت ډول د سرمنشي د خاص استازي کا آی ډی د مرسیال په توګه وټاکه. د جرمني خبري اژانس وایي جرمني ډیپلوماټ ولفګانګ وایس بروت ویبر به د راتلونکو دوه میاشتو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د معاون په توګه کار وکړي. له دې نه مخکې د کا آی ډی مرسیال پیټر ګالبری د افغانستان د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو په اړه له کا آی ډی سره د اختلافاتو په نتیجه کې له وظیفې لرې کړی شو. د ملګرو ملتونو ویاند ویل د افغانستان د انتخاباتو په دې مهمه او حساسه مرحله کې به ولفګانګ له کا آی ډی سره یو ځای کار وکړي. په لوګر ولایت کې د یو دارالعلوم ودانۍ کار تیر ورځ پای ته ورسېده او د استفادې لپاره چمتو شوه. د لوګر د والی ویندیر محمد درویش زاده راډیو ته ویل چې دغه علمی ودانۍ په پولي عالم کې د امریکایي ځواکونو په مالی لګښت جوړ شوی چې کار یې یو کال وړاندې پیل شوی و. د همدې سرچینې په وینا د دغه دارالعلوم ودانۍ چې په 8 جریبه ځمکه ودانه شوې ده، د محمدي په نوم تاسیس او 60 درسي خونې او یوه لیلیه هم لري. دا ودانۍ په اساسي او پاخه ډول جوړه شوې ده. له پاکستان څخه تازه خبرونه وایي چې څو شیبې مخکې دغلته د سرحد ایالت په حیات آباد سیمه کې یوه درنه چاودنه شوې ده. د روسي او رپورټونو پر اساس په دې چاودنه کې 15 کسان مړه او ژوبل شوي دي. بلخو له دې نه مخکې نن د پاکستان په پنجاب ایالت کې د پوسټ له دفترونو بهر د تلاشۍ له پوسی سره په یو مشکوک ځان وژن کې حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. دا حمله د کامرا هوایي روزنیز مرکز ته نږدې چې پایتخت اسلام آباد ته په 50 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. تر دې دمه په پاکستان کې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو له پیل راهیسې دا په دې هیواد کې د وسلوالو بله تازه حمله ده. په پاکستان کې د تیرو درې اونیو په ترڅ کې وسلوالو ګڼ شمېر حملې کړي چې له عملی شاوخوا 120 تنه وشل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار نن پاکستان ته ځي او د هغې سنی ډلې د غړیو د نیولو په اړه به خبرې وکړي چې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ایالت کې په هغې خونړې حمله کې لاس درلود چې د سپاهي پاسداران یو شمېر مهم غړي هم پکې ووشل شول. د ایران دولتي تلویزیون تیره ورځ ناوخته خبر ورکړ چې نجار به د یوې لوی امنیتي ډلې په ملګرتیا له خپل پاکستاني سیال او د دغه هیواد له یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو سره د جند الله ډلې پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړي. ایران د سې شنبې په ورځ ویل د جند الله په نامه ډله چې د اکتوبر د 13 نیټې د حملې مسؤلیت یې منلی د پاکستان په خاوره کې ده. د ایران د سپاهي پاسداران تر ټولو لوی قومندانان هم د 240 هغو کسانو په ډله کې چې په دې حمله کې ووشل شول. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي تمله چې ایران، امریکا، روسیه او فرانسه بنن د هغه پیشنهاد د مسودې په اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي چې لمخې تهران باید خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. تهران دغه پیشنهاد چې متحده ایالاتو ملاتړ کړی د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران لخوا د یورانیم د غني کولو پیاوړی توان محدودوي. دغه راز دا به د لویدیځ د اندېښنه هم لري کړي چې وایي ایران د یورانیم د غني کولو پروسه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پیل کړې ده. د دغه پلان پر اساس ایران به خپل پټي د سطح غني شوي یورانیم روسیې، فرانسې ته ولیږي څو دغلته د تهران د تحقیقاتي اټومي ریاکټر لپاره په سون موادو بدل شي چې دغه ډول مواد بیا یورانیم چې دغه ډول یورانیم بیا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه پکارېږي. په بهر کې د ایران لپاره د یورانیم د غني کولو د پیشنهاد مسوده د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران او شپږو سترو قوتونو په غونډه کې د اټومي انرژۍ نړیوال اژانس مشر محمد البرادی وړاندې کړه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو آذربایجان ته ډاډ ورکړی چې له ارمنستان سره د خپل هیواد د روغې په مسأله کې د باکو ګټې په پام کې نیولې دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر له خپل آذری سیال سره په کتنه کې دا څرګندونه په داسې حال کې وکړه چې باکو اندېښنه لري چې ترکیه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د نوګورنو کراباغ د لانجمنې سیمې په شخړه کې له آذربایجان څخه خپل ملاتړ کم کړی دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل د آذربایجان ځمکني بشپړتیا ورته د خپل هیواد د ځمکني بشپړتیا اهمیت لري او ترکیه په دې لړ کې خپل تګلاره بدله نه کړي. د ترکیه حکومت د چهارشنبې په ورځ له ارمنستان سره دوه موافقې پارلمان ته وړاندې کړې دي. د دغو موافقو هدف د ترکیه او ارمنستان ترمنځ د هغې دښمنۍ پای ته رسول دي چې له لومړنۍ نړیوالې جګړې نه سرچینه اخلي. ارمنستان وایي د ترکیې د هغه مهال عثماني واکمنانو په ډلیزې توګه ارمنیان وژلي خو ترکیه دا قتل عام نه مني. او د متحده ایالاتو د جمهور ریاست مرسیال جو بایدن له ختیځ اروپا څخه د خپل کتنې په وروستۍ پړاو کې نن په چک جمهوریت کې دی. د دغه سفر هدف د امریکا د میزایلو یو نوي دفاعي سیستم څخه د سیمې د هیوادونو ملاتړ ترلاسه کول دي. جو بایدن په پراګ کې د چک له صدر اعظم یان فشر او ولسمشر واسلاف کلاوس سره وویني. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د غرمې دولس بجو پوره اته دقیقې دي. تاسو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د پېښور په حیات آباد کې د یوې چودنې حال درکوو چې ویل کېږي مرګ ژوبل هم لري. د ناټو تړون مشر په سلواکیا کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې له غړیو هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت ته ژمن پاتې شي. او همدارس د ګړې اچار او نیس پروګرام او ازادي رادیو مجله هم وړاندې کوي را سره اوسه. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو ووریدل نن سهار البته سهار وختي په پاکستان کې یو ځانوژن کې حمله وشو. د پاکستان د یو پوځي مهم مرکز څنګه ته او څو شپې وړاندې مو بیا هم بل ریپورت ترلاسه کړ چې په پېښور کې یو درنه چاودنه شوې ده. زما همکار همدا اوس د ټلیفون په لیکه دی او د نوې چاودنې په اړه به نور حال راکړي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ.
سلام جان، سلام. دغه روسي چودنه د موټر چودنه ده او د پېښور په حیات آباد سیمه کې د سوان په نوم د یو رستورانت په ودانۍ کې شوې ده. او دغه سیمې ته چې زه ورغلم دا سیمه پولیسو پوښلې وه او لوخړې ختلې ده دغه رستورانت نه. او د دې چودنې آواز په لرې واټن کې هم واورېدل شو، ډېره پیاوړې چودنه وه. د لند روغتون چې د سره د حیات آباد میډیکل کمپلیکس هلته ډاکټرانو موږ ته وویل چې دوی ته نه زخمیان را رسول شوي دي. تر دې ګړی البته د امبولانسونو لړۍ را روانه ده، نور امبولانسونه هم را روان دي او په دوی کې افغان کډوال هم شامل دي چې زخمیان شوي دي. البته د روغتون چارواکو ویلي چې د دوی روغتون ته د دې په څنګ کې نور روغتونونه هم شته، خو د دوی روغتون ته کم مړی تر اوسه پورې را رسول شوی نه دی. او دا د نن ورځې دوهمه چاودنه وه، ډېره پیاوړې چاودنه وه. پاکستان کې عموما د جمعې په ورځو کې داسې چاودنې کېږي. دې چاودنې د حیات آباد د اوسېدونکو په منځ کې ډېره ویره خپره کړې ده او تر دې ګړی چې موږ معلومات لرو د دې حملې مسؤلیت لا تر اوسه چا قبول کړی نه دی.
دا وایست چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې ځانوژونکې حملې او یا بمی حملې زیاتې شوې، د پاکستان حکومت د دغو حملو په وړاندې څه کول غواړي؟ او لکه څنګه چې تاسو هم وړاندې وویل، دا څوومه جمعه ده چې البته په پاکستان کې ډېر ځله او هر ورځ یوه چاودنه ده، خو دا څوومه جمعه ده چې پرله پسې په پاکستان کې حملې کېږي او هغه هم په ډېرو مهمو ځایونو کې، لکه نن سهار چې د پاکستان د پوځ یو مهم مرکز کې هم یو چاودنه شوې ده.
بلې سالیا جانې، د پاکستان حکومت خو د دا ډول ټولو بریدونو تر شا د وزیرستان د طالبانو لاس ویني او دوی وایي چې نوي فصلو کې پیښې له هماغه ځایه سرچینه اخلي. دوی هغه ځای کې عملیات پیل کړي دي، خو داسې ښکاري لکه هغه کسان چې هم پوره منظم دي. دوی چې مثلا اوس د ښاري سیمو کې چاودنې وکېدلې صدر کې او د دې ورتېرمه سیمو کې، اوس چې دغه ځای سخت امنیت نیول شوی، دوی خپله سیمه بدله کړه. دا چاودنه په حیات آباد سیمه کې چې د اوسېدو یوه سیمه د ښاري سیمه نه ده دغلته شوې ده، او د دې باوجود په هر ځای کې د پولیسو مامورین ولاړ امنیت ساتل کېږي. خو دوی وایي چې د یو کس چې په موټر کې راځي او ځان الوزوي، دغه تخنیک باندې لا دوی تر اوسه سنبال نه دي، نو ځکه دغه ډول حملې ترسره کېږي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پرله پسې توګه هلې ځلې کوي او د څلورو واړو ایالتونو لومړي وزیران هم غوښتل شوي په اسلام آباد کې په دې اړه غونډې شوي دي چې څنګه کېدای شي دغه ډول بریدونو مخه ونیول شي. خو تر دې ګړی دا کار شونی نه دی چې د دغه بریدونو مخه دې ونیول شي.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. زموږ خبرې لو چې له پاکستان څخه یې د نوې شوې چاودنې په اړه موږ ته معلومات راکړل چې د پېښور په حیات آباد سیمه کې شوې ده. زمږ غږ له ازادي رادیو اوري. د امریکا د متحد ایالاتو ولس مشر قدرت ته له رسیدو سره سم د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا پر ستراتیژي د بیا کتنې لپاره خاص سازه ریچارډ هولبروک ټاکلی. خو په دې وروستیو ورځو کې چې حالات په دواړو هیوادونو کې حساسې مرحلې ته رسیدلي، په عام اثر کې د هغه غیابت ډېرې پوښتنې راپورته کړي. ځینې داسې اوازې هم خپرې شوې چې ګواښ کې د هغه وظیفه سناتور جان کیری ته، چې په وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ سفرونه درلودل او د افغانستان د ولس مشرۍ د انتخاباتو د لانجې په حل کې مهم رول ولوپو سپارل شوې ده. خو نوموړي دا رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې په دې موده کې نور مصروفیتونه لرل. په دې اړه د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونو کې رپورټ اوري. خو اوس د سلواک په مرکز برتسلاوا کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې مسله څېړو. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو تړون په افغانستان کې د انتخاباتو د دوام پړاو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره پوره تیاری نیولې، خو د دې عملیاتو مشري باید افغان ځواکونه په غاړه واخلي. اندرس فوک راسموسن د څرګندونه د سلواک جمهوریت په مرکز برسلاوا کې د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وکړي چې پرون پیل شوې او نن به هم دوام وکړي. زما همکار احمد تکل برسلاوا ته تللی ده او دا غونډه له نږدې څاري او ویل کېږي چې د نن ورځې په غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزیر ستر جنرال عبدالرحیم وردک او همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی کای آیډي به هم په دې غونډه کې خبرې وکړي. احمد تکل، د دې غونډې نور حال اوروي.
د سلواک په مرکز برتسلاوا کې د ناټو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي غونډه نن هم په پام کې ده چې نن یې وروستۍ ورځ ده، او البته په پرونۍ ورځ کې د پرون ورځې په پای کې په مهم ویناو کې یو د ناتو د ویاند جیمز اپاتوري ویناو چې هغه په خپل څرګندونو کې چې زیاته برخه د افغانستان موضوعاتو ته ځانګړې وه، دا یادونه وکړه چې افغان حکومت په خپله دا توان نه لري چې په نږدې راتلونکو کې د خپلو البته د امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه په غاړه واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو قواو د زیاتولو د تقاضاو په برخه کې په افغانستان کې د امریکا او ناتو د میشتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریستل د غوښتنې په اړه د یادونه وکړه چې په افغانستان کې روانه مبارزه، یعنې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه، یوازې د ناتو مبارزه نه ده، بلکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو، د افغانستان د پوځ، د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ده. او تقریبا همدې ته ورته خبرې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په خپل پرونی وینا کې هم وکړې او د یادونه وکړه چې له دې وروسته لکه څنګه چې تاسو په دې خبر کې یادونه وکړه چې د وویل چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ باید یو نوی تړون لاسلیک شي، او د دې تړون له مخې باید افغان حکومت د فساد سره د مبارزې او خلکو ته د اساسي خدماتو د وړاندې کولو پوره ژمنه وکړي. په دې موضوع یې ټینګار وکړ، ویلي چې دا باید د تړون یوه برخه وي. د ناتو عمومي منشي په خپله خبرو کې دا خبره وکړه. د ناتو عمومي منشي دا هم ویلي چې د نوي تړون له مخې په افغانستان کې باید ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، امریکا، ناتو او نور نړیوال مؤسسات او همدارس د سیمې هیوادونه باید په ګډه مبارزه وکړي او له طالبانو سره د مبارزې ډګر سره نور مرستې وکړي. په دې لړ کې د ناتو ویان جیمز اپاتوري هم یادونه وکړه چې البته د راسموسن د سولې د خبرو موضوع ته چې پرون راسموسن د ازادي راډیو د اوسوال په ځواب کې ویلي چې ناتو د افغان حکومت د سولې د هر راز هڅو ملاتړ کوي، اپاتوري همدې موضوع ته په اشاره سره وویل د ناتو ویاند چې په طالبانو کې داسې خاصې ډلې شته چې هیڅکله به پخلاینې ته حاضر نشي. او روسي خبر داده چې روسي تحول داده چې په پام کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال رحیم وردک او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی کای ایډه بنن په دې غونډه کې ویناوي وکړي، او تمه ده چې د افغانستان د دفاع وزیر به د افغان ځواکونو د شمیر په اړه او هغه ته د روزنې او تجهیزاتو د امکاناتو د برابرولو په موضوعاتو باندې خبري وکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په حق له هر ورځ مرکه بحثونه پوښتنې او تحولات په ازادي رادیو کې واوري.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونه د سهالو بجو پلیګ او د مخم ترو بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي، او هیر د نوی چې روانې خبرونه په ترس کې د ګړې اچار او همدارس ازادي رادیوي مجله وړاندې کیږي. د کندهار ولایتي شورا ته کاندیدان د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوړي چې د دوی نتایج د ډیر ژر اعلان شي. کاندیدانو ګواه کړی چې که نتایج اعلان شي نو پرخ لاریونونه به وکړي. زموږ خبریال دوا خان مینهپال د دغو کاندیدانو د غوښتنو په اړه له سیمې راپور کوي.
د کندهار ولایتي شورا ته کاندیدانو د پنځشنبه په ماښام په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسون ژغ وکړ چې د دوی نتایج د ډیر ژر اعلان کړي. ولایتي شورا ته یو تن کاندید بسم الله افغانمل وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې ځانونه کاندید کړي وو او هر رایه د سر په بای ورته تمامه سوي ده، خو له تیرو دوه میاشتو راپه دې خو د نتایجو د اعلان په تمش په ورځ سبا کوي.
زموږ د ټولو دا هیله ده، بیا هم تکرار وایم چې موږ په ډیرو سختو او حساسو شرایطو کې د کندهار د ولایتي شورا د فارغ ځانونه کاندید کړي وو او د خلکو د خدمت په خاطر باندې مو ډیر خطرونه، ګواښونه او تهدیدونه ومنله او میدان ته راووتلو او په ډیرو حساسو او سختو شیبو کې مو ودرېدلو. او زموږ د کندهار میړنۍ او مجاهد ولس، د کندهار با شهامت او غیرتي ولس هم په ډیر همت او شهامت خپل رای استعمال کړه، خويندې اورونه درایو مرکزونو ته راغله او خپل رای استعمال کړه. زموږ د رایو سره لبد مرغه د زینو حلقو لخوا، د زینو شبکو لخوا، د ځینو ادارو لخوا دومره بې پروايي او سپکاوی کیږي چې ان تر دوه میاشتو پورې هم زموږ د رایو نتیجه نه معلومیږي.
افغان مل خبرداری ورکړ که نتایج نه سي اعلان په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي.
پر نړیوالو په خاص توګه د انتخاباتو کمیسیون به دا غږ کوو چې زموږ نتیجې به اعلان کړي. که بیا هم دا کار ونه سي نو په نهایت کې موږ دې ته مجبور یو چې د قانون په چوکاټ کې لاریون وکړو، سټارونو ته راووځو، سړکونو ته راووځو او لارو ته راووځو او د خپل حق د غوښتنې دپاره څه چې مو په توان کې وي هغه وکړو. دا زموږ حق دی، د کندهار د ولس حق دی، د کندهار د خلکو حق دی. دا یوازې د کاندیدانو غوښتنه نه ده، دا د کندهار د خلکو غوښتنه ده چې زموږ نتیجې باید ډېر ژر د کندهار د ولایت شورا نتیجې باید اعلان سي. نور دې ته نور صبر موږ نسو کولی، دمدا دوې میاشتې صبر کافي و.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار په شمول د څلورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو نتایج نه دي اعلان کړي. د دغو ولایتونو د ولایتي شورا پر کاندیدانو تورونه دي چې پراخې درغلې یې کړي دي، خو کاندیدان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا پر دوی لګول سوي تورونه ناسم بولي. د واخان مینهپال، د ازادي راډیو، کندهار.
ازادي راډیو تاسې د دوم مرحله د انتخاباتو په هکله له ټولو تحولاتو خبروي.
د ازادي راډیو د ډیرو درنو دوستانو همدا اوس مو یو رپورټ ترلاسه کړ چې له هلمند ولایت څخه کندهار ته د غزیدلې لارې په شاوخوا د پولیسو او نړیوالو سلساتو ځواکونو له لورې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې د هلمند د امنیت قمندان د وینا پر اساس تر دې دمه له کوم مقاومت سره نه دي مخامخ شوي. په دې اړه به رپورټ به د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې واورئ. دا شیبه 12:21 دي. تاسو ته بلنه درکوم چې لومړی د ګوډي اچار او ورپسې ازادي راډیو مجله را سره په ګډه واورئ. تاسو ته ښه شیبه غواړم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. لګرانی سره څنګه یې؟ د بیکاری او ګرانی ته چړای کوری نو وای چې د ډوډۍ پر ځای می خپل غوښه خوړلې وای. د خپرونې په پیل کې یو د مغزو جنگولو مسابقه لرو. ډیر مغزو پکې جنگولي کای اوري نو لسره مزار.
مننه ټولنه. قدرمنو وزیرانو سلام علیکم. دا چې د مغ جنگولو په نننۍ مسابقه کې مو ګډون کړی له ټولو مننه کوم. درنو هزارو، زموږ مسابقه درې برخې لري چې د هرې برخې ګډون کوونکي مخکې له مخکې ټاکل شوي دي. وسته بازي نه ده، خو بیا هم ځینې دوستان باندې زورور شول چې برخه ورکړو.
چې د زورورو مسابقه وه موږ کمزوري مو څه طرف بللي یو. ګډون کوونکي باید د پچې له لارې وټاکل شي کنه موږ تالار پرېږدو.
ګورې درنو هزارو، ځای ګډون کوونکي باید د پچې له لارې وټاکل شي. تاسو خوشاله سوئ؟ اوس د مسابقې لومړی ګډون کوونکي ته چې د پچې له لارې وټاکل شو بلنه ورکوو چې د سټیج سر ته راشي او موږ ته ځواب راکړي. ښه وروره، که د لومړی ځان راوپېژنې؟
نوم مې چمن و، خو اوس په چقمق مشهور یم.
ځواب ته تیار یې؟
هو تیار یم.
ته به یو شی چې موږ په هغه کارتن کې ښی دی د شلو پوښتنو په لړ کې پیدا کړې. ځه لومړۍ پوښتنه دې پیل کړه.
جامد دی؟
هو جامد دی.
د سوځولو ګاز دی؟
دا څه وایې؟ ګاز خو ګاز دی، نو بیا څنګه جامد کېدای شي؟
ته مه خانده، اوسني ګازونه ټول جامد دي. که یې نه منې یو ځل نن د ګاز ډبه چپه که چې ګاز ریزي که خټې.
نه ګاز نه دی.
پاکټي شیدې دي.
دا څه وایې؟ شیدې خو مایع دي او غشه جامد دی.
اوسنۍ زیاتره پاکټي شیدې تاریخ تېرې دي، نو ځکه جامدې شوې وي او سم پنیر ترې جوړ شوی وي.
نه شیدې نه دي، ژر کوه چې وخت کم دی.
ښه، سیم کارت دی، ځکه چې اوس سیم کارتونه هم ډېر ارزانه شوي دي.
نه سیم کارت نه دی.
خوړل کېږي؟
هو.
رشوت دی؟
نه رشوت نه دی.
میوه ده؟
هو میوه ده.
کاوه دی که بادرنګ؟
کاوه بادرنگ میوی دی؟
کنه دی، نو اوس خوی غریب خلق دی میوی پوزه خوری.
نه 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 دی، یوازی 15 ثانی وقتی پاتی دی.
بسکیت دی؟
بسکیت میوه ده؟
سو وایم نو، میرمن خو می هر وقت رات وایی چه راتلی لگه وچه میوه در سر راوڑا. چه ورطا وایم چه شه راوڑم؟ نو وایی چه یو لسروبگی بسکیت راوڑا، خواهی میوه بوی نو.
نه بسکیت نه دی، یو ثانی وقتی پاتی دی. یو نقل بدر کم. لتازه میوه سخه دی او بای پا باخ که چارک پا 15 افغانی او پا دکانونو که چارک پا 130 افغانی دی.
انگور دی؟
هو هو انگور دی، چچک او توکه. لچک مخت سخه مننه. اوس له دوهم گدون کون که سخه هیله که وچرا شی او زموگ دی پختنو زوا بوایی. خانوک دی زان حاضرینو تا رو پیجنه خوشحال بسو.
دمانم پیغل مشگان مسکارانی ده.
خا مشگان مسکان رانی جانی، تبا دارتو وی چی ده نره وره دخته کومه ده؟
ده نره وره دشته؟
هو؟
ده نره وره دشته، ده نره وره دشته ده کابل حضوری چمن نده؟
زواب دی سعی ده چچه که ارتو کره؟ خاورو را ته به لمړی ځان را پیژنی؟
زما نوم تور بورا دی او د بورا خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
ته به درته وایې چې هغه څه شی دی چې څومره وخت پې تیریږي هومره کمیږي.
چې څومره وخت پې تیریږي هومره کمیږي. او د رایې شمیرلو نتیجې نه دي.
ولې؟
ځکه په رایې شمیرلو هم چې څومره وخت تیریږي هومره رایې کمیږي.
دا خبر دیم سیده، خو زمو په زړه کې بل شی دی.
نو ستاسو په زړه کې چی شی دی؟ تو دا زه فکر پی وکم. اوهو، دا وزارتونو او ولایتونو بودیجه نه ده؟
دا هم رښتیا وایې، خو زمو په زړه کې بل شی دی.
دا ستاسو په زړه کې چی شی دی؟ هم وایې چې رښتیا وایې، خو هغه زما جایزه راکه. ښه ښه، تو دا زه فکر پی وکم. او د ښاروالۍ لخوا د واټونو په غاړو ایښودل شوي نیالګین دي دي اتمن دي؟
هو، ځواب دې صحیح دی. مبارکي درته وایم.
از ما جایزه چی شده؟
ده 9000 دی مسابقه گتون کتابا پی جایزه که شل دانه مختلف سیمکارتو نورکو. خویل تری کهو چه یوازی دی کارت او کریدت وحلو کارت تری واخلی، نه دی خلکو پا عذاب آولو.
واسطه هم عجیب کارونه کولای شي، آن چې ناممکن هم ممکن کړي، لکه داسې.
رئیس یو د ماما زوی مې دی، ډېر یې په عذاب کړی یم چې مقرر مې کړه. کی مقرر کې راته؟
څومره زده کړې کړي دي؟
ګومان کوم چې تر نهمه یې ښوونځی ویلی دی. خو خط سم لیکلی او لوستلی شي.
کله خالي بس لرو، هغه دی ته وینې، ته مې مرستیالی، هر څه تا ته معلوم دي. نو زوروره
رئیس صاحب ویان نه لري، او که یې ویان ولري نو کار به دې ډېر اسانه شي.
څنګه به اسانه شي؟
خو ټولو مطبوعاتي کانفرنسونو ته به ویان ورلیږي او ته به ترې بېغام وي.
هلکه کله کله په تلویزیونونو کې راڅرګندېږم، لکه چې هغه دې نه راباندې لورېږي.
نه صاحب، که ویان ولري نو نور هم پورته کېږي، ځکه ټول تلویزیونونه او راډیوګانې به وایي چې د پلاني رئیس صاحب ویان داسې ویلي او هسې ویلي دي. که ویان ښه نه وای نو دا نورو به هم نه درلودل.
دا دې هم رښتیا وویل، خبره دې وزن لري.
نو صاحب چې داسې ده، همدغه د ماما زوی مې ویان مقرر کړه، هم به هغه ته کار پیدا شي او هم به د تا حیثیت پورته ولاړ شي.
سمه ده سمه ده، ته یې داسې وکړه، دا عریضه یې ولیکه چې زه دا اوس درته احکام واخلم. ځه مقرر دی راوی غواړه.
صاحب راوستلی مې دی، که غواړې چې وویني ورنارې به کوم.
ورنارې که ورنارې که.
صفی الله و صفی الله راننوځه.
خ تیار دی دا دروازه شاته کې نولای دی
او صاحب
سلام علیکم
وعلیکم ستای مسی
صاحب خیر یوس
والکا راځه دغل تکینا
والکا ما ونه دا خو تطلا خوند دی
نه رئیس تطلا نه دی لکه چې تا تاثیر لاندې راغی والله چې لکه توتی غوندې غږیږي صاحب
ښه ښه والکا صفی الله وایاندې کولای سې که
والکا صفی الله رئیس خپل سړی دی مه شرمېږه
ځه سمه ده سبا ته دې مطبوعاتي کنفرانس ته ورسې نو هغه ورقې ورکه چې ښې ولولي
ښه صاحب په سترګو ور به کړم ورقې
خبر یالانو تاسو خبر یې چې مونږ په دایو کال کې څومره کارونه کړي دي او نور هم د حکومت د وروستیو څرګندونو په هکله باید ووایم چې دغه څرګندونې بې ځایه او بې موردې دي کنفرانس خلاص
و خوره مو خویت بونه شو چې دی وایم ته وویل
خو زه کمپیوټرونه خلرې په کمپیوټرو کې به جوړ کړي پراونه ننګر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکو عبد الله سمدی صادق سپینغر عبدالرحمن اسیب الله جلالزی محمد الله اندر ستاره امینی سپوږمۍ مسکا ستانکزی او زه هیله زرمتی کلمو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4410 کندهار 22 جلال آباد 4 کندز 1 خوست 1 او یونیورسٹی ٹاؤن پیخوار و سوا چلو رتیا
دا آزادی رادیوی مجلہ
السلام علیکم اسدالله غزنفر یم په ازادي راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې د لوګر د خپلواک ادبي فرهنګي بهیر له مشر سید احمد حریفال او دغه راز د کمکیان مجلې له چلوونکي ډاکټر ودود افغان سره مرکه اوري د سش کال د نوبل د ادبي جایزې د وړونکي لیکوالي هرتا مولر په اړه یو مطلب او په همدې باره کې د ادبیاتو د عالم ډاکټر احسان ازري خبري اوریدای شي په راډیوي ادبي قاموس کې د بلاغت بیلو بیلو مکتبونو ته ځغلنده کتنه لرو اول راځي څو فرهنګي خبرونه واورو چې لینا شریفیل ولی
د اسلامي هیوادونو د کلتور وزیرانو په خپل وروستۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې کابل د 2024 میلادي کال لپاره د اسلامي نړۍ د کلتوري پایتخت په توګه وبولي دغه فیصله تیره اونۍ په باکو کې د اسلامي نړۍ د کلتور وزیرانو په غونډه کې وشوه د یادولو ده چې دوه کاله پخوا هم فیصله شوې وه چې غزنی په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز وي د کارپوهانو په نظر د اسلامي هیوادونو د کلتوري مرکزونو په توګه د غزنی او کابل نومول به دې سره مرسته وکړي چې په دغو دوو ښارونو کې د اسلامي تمدن میراث ته لا زیاته توجه وشي توقع ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د قرآن کریم بشپړ متن په کابل کې چاپ او خپور شي د قرآن کریم دغه نسخه به په عثماني خط وي په دې اړه د اطلاعات او کلتور وزارت د بیهقي مؤسسې مشر داد محمد اونابي ازادي راډیو ته وویل چې د دې نسخې د لیکلو کار افغان خطاطانو پیل کړی دی د یادولو ده چې په افغانستان کې د قرآن کریم نسخې له پاکستان او ایران راځي دا اول ځل دی چې د افغانستان په داخل کې د قرآن کریم د چاپولو بندوبست کیږي افغان لرغون پیژندون کی خبرداری ورکوی چې کده کابل خر د لرغونی دیوال ترمیم ته پامونه شینو دا خطر شته چې دغه لرغونی اثر په لنډه موده کې تباشي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لرغون پیژندنې رئیس عبدالاحد عباسی وایي چې د دغه دیوال ترمیم $1,000,000 غواړي او اوس هڅه کیږي چې دا پیسې له بهرنیو منابعو ترلاسه شي. د کابل خر لرغونی دیوال چې اوس یوازې د شیر دروازه په غره باندې پاتې دی د عربو د یرغل د مخنیوي لپاره په 15 هجری قمری کال کې جوړ شوی و. او په لوګر کې د بلنې په نوم یو نوې مجله خپره شوه. د بلنې مجلې مسؤول مدیر یحیا شهید زیدی او د امتیاز خوند یې د لوګر خپلواک ادبي فرهنګي بهیر دی. تاسو لږ وروسته د همدې مجلې په اړه د لوګر د خپلواک ادبي فرهنګي بهیر له مشر سید احمد حریفال سره مرکه اوریدلی شئ.
تاسو په فرهنګي خبرونو کې واوریدل چې د لوګر خپلواک ادبي فرهنګي بهیر د بلنې په نوم یو مجله خپره کړې ده. دغه بهیر له تیر کال راهیسې د هسک په نوم یو جریده هم خپروي. موږ د بلنې مجلې او دغه کلتوري مرکز په اړه د مرکز له مشر سید احمد حریفال سره مرکه کړې چې دلته یې اوري. ښاغلی حریفال، د بلنې مجلې د موضوعاتو په اړه وایي.
د بلنې مجلې موضوعات اړخیز دي، علمی، کلتوری، فرهنگی، تاریخی، جالب معلومات، تاریخ په برخه کې ګڼ شمېر داسې موضوعات پکې ځای پر ځای شوي دي. نوموړي مجله د لوګر د سیمې د خلکو تر څنګ د افغانستان د ټول ولس البته یو پیغام رسوونکی مرجع ده. نوموړي خپرونه په یو خپلواک ډګر کې د بهیر لخوا چاپېدونکې ده او کم امکانات چې ورته برابرېدونکي دي هغه هم خپله د بهیر لخوا دي. د امتیاز خاوندې هم په خپله بهیر دی او پروګرام یې ټول له بهیر سره دی، امتیاز یې خپله بهیر ته ورکړي.
ښاغلی حریفال، ځینې خلک نیوکه کوي وایي په افغانستان کې نن سبا مجلې ډېرې خپرېږي، هم په مرکز کې هم په ولایتونو کې، خو د دوی مقصد نه یې معلوم. د کار ساحه د اکثرو، البته د ټولو نه، د کار ساحه نه یې معلوم، مخاطبان نه یې معلوم، چې فرزند د ځوانانو لپاره ده، د کور د میرمنو لپاره ده، دا نه پېژمه دي او خلکو لپاره د صرف وخت ری. دغه سی یو اعتراض پکېږي په جنو پرونو باندې چې هغه مقاصد ډیر روشانه نه یې. څنګه د بلنې لپاره تاسو خو مخکې هغه ده د هسک په نامه ونی زهم لرله، جریده مو هم لرله، نو د بلنې مجلې ته څه ضرورت احساس کو او هغه مقصدونه روشانه مقصدونه څه دي، حدود هم د کار کوم دي؟
د بلنې مجلې تر ټولو لومړی پیغام فرهنګي پیغام دی. مستاسو ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان خصوصا په اوسنیو شرایطو کې ادبي او کلتوري فرهنګي یرغلونه د سیمې لخوا او بعضې دننه کړی هم شته. یو ضرورت خو تر ټولو د ځوانانو غوښتنه همدغه وه، دې ته ضرورت ډېره لیده کېده. یوه دومه عامه سطحه باندې د بلنې مجلې خپرونه چې کوم ده، دا ځکه د ټول ولس لپاره مایاده کړله چې په دې کې هر اړخیز معلومات شته، حدودی عمومی دی، علمی، کلتوری، فرهنگی، تاریخی او ګڼ شمیر جالب معلومات.
شغله حریفان، تاسو دی فرهنگی او کلتوری یرغل خبره وکړه. ځینې کسان وایي چې په دې افغانی خبرونو کې، په صاحب نظرانو کې، په مطبوعاتیانو کې، لیکونکو کې دغه یو تصور پیدا دی چې همیشه د یرغل تصور کوي، همیشه د تهاجم یو تصور وسره دی، د تیری یو تصور وسره دی. خو دوی وایي دی فرهنگ کی غنا لپاره ډیر کار نه کوي، همیشه دی تیری خبره ډیر کوي، همیشه فکر کوي چې د دوی کلتور له تهاجم سره مخامخ دی. خو دا نظر موجود دی چې کدی یو کلتور لپاره ډیر کار وسی نو خپل څوک په بلوسیدل نه سي، خو که کار نه ورته کیږي او صرف شکایت کیږي چې نور يرغل کوي نو څه فائدہ به ونه کیږي. تاسو په دې کې څه وایست؟
دا دوار شیان د کلتور واده او يرغل دوار سم سره تړلې دي. موږ ورته ګورو چې زموږ په ټولنه باندې د يرغل ستا خو د يرغل په مقابل کې کلتوري واده د مخ په وړاندې روانه ده. زه د دې لپاره چې اوس یوازې د لوګر یو برخه در شیم، موږ دا وخت لکه مخکې چې څلور کال وړاندې کوم پروګرام نه درلودل یا بيخي نه درلودل یا پنیس باندې بدل و، اوس الحمدلله په دا څلور کلو تر اوسه فوري نو دا غنیوالې د کلتور د فرهنګ سکنه چې موږ مثلا دوه اونۍ چاپو، موږ د بلنې مجله چاپو، موږ اره اونۍ غونډه لرو، موږ اره اونۍ کرکسنه لرو، په غونډه کې موږ مشاعره لرو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
په پښتو ژبه کې په لیکل شویو تفسیرونو کې یو خورا مشهور کتاب تفسیر یسیر دی. دغه کتاب چې د 14 هجری پیړۍ دینی عالم مولوی مراد علی کاموی لیکلی دی، د خپل روان بلیغ او فصیح نثر په خاطر هم ډیر شهرت لري. د ننګرهار د اطلاعات و کلتور ریاست اوس غواړي چې د دغه اهل قلم دینی عالم یاد په یوه علمی غونډه کې وکړي. د دې سیمینار د جوړېدو د فیصلې په اړه له جلال آباد څخه د داود وفا د راپور د اورېدو بلنه درکوو.
د افغانستان د لوی ولی او دینی مفسر مراد علي صاحب زاده پر ژوند دوفن په دغه جوړېدونکي سیمینار کې بعد د علمي او فرهنګي هلو ځلو بېلابېلې خواوې وڅېړل شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل،
اطلاعات فرهنګ ریاست په وړاندیز او د اطلاعات فرهنګ د وزارت د مقام او شخصا د اطلاعات فرهنګ د وزیر صاحب په لارښوونه به په ننګرهار کې په دې نږدې ورځو کې د مراد علي صاحب سیمینار جوړیږي او دغه علمي شخصیت او دغه فرهنګي مقام به موږ خپلې ټولنې ته معرفي کوو او هغه کارنامې او هغه خدمات چې هغوی ترسره کړي دي هغه به ځلوو، او د دې په نتیجه کې به انشاءالله موږ وکولای شو چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه علماو، دانشمندان، پوهان او د کرښې اخوا پوهان او دانشمندان به دې سیمینار ته موږ رابولو او په دې سیمینار کې به خپلې مقالې اوري، د جمهور رئیس پیغام او دا شاند نورو اړوندو علمی او فرهنګي ټولونو پیغامونه وي، او موږ به ان شاء الله یو خاص سیمینار ولرو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس وای سیمینار به د عقرب میاشتې په لومړۍ ولسم ورځو کې جوړیږي.
موږ چې تر دې دمه دعوت کړی د قندهار نه او د هیواد له یو شمېر ولایتونو نورو نه او د غشن د ختیځو سیمو د ولایتونو نه او د کابل نه او د علوم اکاډمۍ د کابل پوهنتون د اطلاعات فرهنګ وزارت او ځینې نور پوهان چې هغه په آزاد بڼه باندې په فرهنګي فعالیتونه کوي هغوی به دې غونډې ته راځي او له پیښور نه به مشران راځي او دې کې به برخه اخلي. نو زه فکر کوم چې د سیمینار به یوه ورځ وي، دا به نو د راتلونکي میاشتې د لړم د میاشتې په لومړۍ ولس ورځو کې وي.
مراد علي صاحب زاده په 12 او 13 هجري پیړیو کې د ختیځو سیمو نامتو دیني عالم، مفسر او ولي و چې د تفسیر یسیر په نامه د پښتو مشهور تفسیر لیکلی او په ګڼو دیني حلقو کې د مرشد او علامه په نومونو ستایل کیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې ورستیو کې د ماشومانو لپاره د کمکیان په نوم یو مجله خپره کړه. زموږ همکار اجمل تورمان د همدې مجلې له مسؤل مدیر ډاکټر ودود افغان سره دغه مرکه کړې ده.
خاغلی افغان، که درته ووایي دغه مجله چې تاسې د ماشومانو لپاره چاپوئ په دې کې څه ډول مطالب وي د ماشومانو دپاره؟
دا هغه مطالب دی چې ماشومان به بخت ساتي، ماشومان به روزي او ماشومان به خبروي. د خبرونو نه دلته زما مقصد دا ده چې ماشومان باید له خپل فرهنګ نه، له خپل تیر تاریخ نه به آګاه واوسي.
بلکې که درته ووایي چې د کم عمر نه تر کم عمر پورې ماشومانو لپاره دغه مجله تاسو چاپوئ؟
په مجموع کې هغه تعریف چې په افغانستان کې دلته زموږ دپاره د منلو وړ ده، هغه کسان چې له 18 د دوی عمرونه کمی دوی ته موږ د ماشومان په سترګه باندې ګورو.
نو دغه مطالب اکثرا د کم ډله ماشومان د پاره دي.
نو دغه مطالب لکه ما چې ویل هغه کسان د پاره دي چې د دوی عمرونه د 18 راټیټ دي او تر هغه سنه پورې چې ماشومان د دې استفاده کولی شي.
خغل افغان، که درته ووایي چې دغه مجله تاسو یوازې په کابل کې په ماشومان باندې ویشئ او که د افغانستان ولایتونو ته هم لیږئ، او دا په وړیا توګه په ماشومان باندې ویشل کیږي او کنه د پیسو په بدل کې؟
اوس خو دغه مجلې تیراژ لږ ده، د 0 ټوک په شاوخوا کې ده، خو له دې سره هم دا په ډیره پیمانه باندې په کابل کې ویشل کیږي او ځین ولایتونو ته هم لیکل کیږي. خو تا مدا ده چې کومه وکول شو د دې لپاره مالی امکانات را پیدا کړو شو، نو زه هیله مندم چې دا سه یو ورځ براشي دا د افغانستان ټول ولایتونو ته منګولې ګو په بازار کې مو چې غرفو ته د مجلې پاره لدی وې د لاس افغانۍ په بدل کې پلوري. خو دا چې موږ په خپل ویشو بیا په وړیا ډول ویشو.
بلی، خغل افغان، لکه څنګه چې د ماشوم د بیا په دوه ډول ویشل کیږي، واغه چې ماشومان په خپل ایجاد یو بلغه چې لویان ورته جوړوي، نو په دغه مجله کې یوازې هغه ډول ادبیات تاسو خبروي چې د لویان لخوا ماشومان ته لیکل کیږي، او کنه هغه ډول ادبیات هم پکې شامل دي چې په خپل د ماشومان لخوا ایجاد شوی دي؟
زه غواړم په دغه مجله کې هغه مسائل هم ځای په ځای وسی چې ماشومان په خپل ځان د پاره جوړی، او هغه شان هم ځای په ځای وسی چې غټان د ماشومان د پاره، د ماشومان د شخصیت د پاره جوړول شي. دا دواړه کټګوري د زپدې مجله کې ارزښت ورکوم.
په پخوانو وختونو کې چې ماشینونه او موټرونه نه وو، د ژوند چاپیریال خورا غلی وو، خو اوس چې ګڼه کسان په لویو ښارونو کې او د نوي تمدن د وسایلو د شورماشور په منځ کې اوسي، د صوتي ککړتیا پرابلم پیدا شوی دی. ناغوښتي او زړه په تنګوونکي آوازونه د بني آدم روغتیا ته تاوان رسوي. په اروپا کې د ناپه زړه پورو آوازونو د یوې څیړنې په اړه رپورټ وژمه رشیدي راوروي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان له راپور سره سم، په هرو پنځو اروپایانو کې یو کس په داسې ځای کې ویده کیږي چې هلته شورماشور وي او دغه شی د خلکو روغتیا ته مشکلات پیښوي. د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان یو ماهر روکو کیم چې په اروپا کې د شپې مالی شورماشور په اړه د څیړنې د پروژې مشري کړې ده، وایي چې د هوا د ککړوالي په څیر شورماشور هم د بنی ادم روغتیا ته ډیر زیان اړولی شي. د روغتیا سازمان دغه ماهر فرانسفریس آجنس ته ویلي دي چې خلکو په ښارونو کې د شورماشور شتوالی منلی دی او په همدې خاطر یې له دې مشکل سره د مقابلې فکر نه دی کړی. حال دا چې شورماشور د بنی ادم د صحت لپاره مضر شی دی او د کمولو لپاره یې باید فکر وشي. د شورماشور په ساحه کې د وی د بنی ادم ذهن ناکراره وي او دغه ناکراری د زړه او د وینو د فشار د ناروغیو سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د ادارې له څیړنې سره سم، 40% اروپایان چې چیرته ویدیږي هلته د موټرو د آواز په څیر د ناپزړه پورې آوازونو اندازه زیاته وي. دغه څیړنه ښیي چې په اروپا کې اوس د چاپیریال د ستونزو په سر کې د شورماشور ستونزه ده. په اروپا کې د شورماشور په اړه د څیړنې بشپړېدو شپږ کاله وخت واخیست. په دغه شپږ کلنه تحقیقاتي پروژه کې 15 کسه ساینسپوهانو کار وکاوه او په پای کې په 115 مخونو کې د خپلو څیړنو رپورټ برابر کړ.
څو ورځې د مخه په سویډن کې اعلان وشو چې په ادبیاتو کې د روان کال د نوبل جایزه جرمنۍ لیکوالې هرتا مولر واخیسته. 55 مولر د جرمنی په لیکوالو کې 13 کس ده چې د نوبل ادبي جایزه ترلاسه کوي. د نوبل جایزه له تیرو 103 کلو راسې ورکوله کیږي. مولر 12 ښځه ده چې په ادبیاتو کې نوبل ګټي. کله چې اعلان شوه چې د 6 کال د نوبل جایزه به د دې جرمنۍ لیکوالې وي، نو ځینو امریکایي مطبوعاتو په دې فیصله نیوکه وکړه او ویې ویل چې اروپایان معمولا ځانونو ته ډېرې جایزې ورکوي. افغان عالم او د انګلیسي ادبیاتو ماهر ډاکټر احسان ازري هم په دې نظر دی چې جایزې معمولا اروپایانو ته ورکول کیږي او د عربي ژبې لیکوال نجیب محفوظ یا د بنګالي ژبې لیکوال ټاګور په څیر کسان خورا کم دي چې نوبل جایزه یې په نصیب شوې ده. ډاکټر ازري په دې اړه زموږ لامکار اسمت ساروان سره مرکه کړې ده چې دلته یې اوري.
ازري صاحب، که څه هم ویل کېږي چې ټاګور خپل اثر په انګلیسي ژبه لیکلی و، کېدای شي اول یې په بنګالي لیکلی خو د ده انګلیسي اثر د نوبل جایزه وګټله. لیکن یو بل څوک هم داسې شته چې فکر کوم په انګلیسي نه دی لیکلی او د نوبل جایزه یې ګټلې، هغه دی ترکی لیکوال اورهان پاموکو.
بله بله بله.
لیکن په مجموع کې ستاسو نظر دا دی چې د نوبل جایزه عموما هغه لیکوال ګټي چې د نړۍ د درو څلورو لویو ژبو باندې لیکنې کړې وي، لکه انګلیسي او فرانسوي او جرمني، ستاسو منظور دا دی؟
بله دا ده. او یو موضوع بله هم ده، ځکه چې اروپایان دا ادعا لري چې موږ په ادبي نوښتونو کې مقدم یو. مثلا اوس نوي تحولات چې په لیکنه کې رامنځته شوي دي، مثلا پوست مدرنیستي لیکنې، مثلا دا 2 پوست مدرنیستي لیکنې جایزه اخلي. دوی داسې وایي چې د ختیځ نه د شرقي هیوادونو نه چې د ادبي آثار لیکل کېږي ډېر ارزش لري، ولیکن د زمانه سره سم نه دي. یعنې دا په اروپا کې خو په هر 150 کلو کې کاملا یو نوی سبک رامنځته کېږي. نو دلته ډېر عوامل دي، یوازې یو اروپایي معیار یو کړی ده، ولیکن په دې په څنګ کې نور مسایل هم مطرح دي. مثلا دغه لیکوال یا د رومانیایي لیکوال چې دا ناول خپل لیکلی ده په جرمني ژبه او په انګلیسي کې اصلا هېڅ په پېژندل شوې ښځه هم نه ده. د دې لیکنې د دې لپاره دي چې دوی دا وایي ده لنډې جملې لیکلي، لنډې ډېرې لنډې لنډې جملې لیکلي دي، او دا ژبه مختص د دې لیکوال ده. دغه دوه شی چې د نوبل په جایزه کې هم اضافه شو دا ده چې اوس دوی دغه نوي سبکونو ته مثلا اوږدې جملې، مثلا لنډې جملې، او بل ژبه کېدای شي چې هر څوک یې ولیکي، ولیکن داسې ژبې دي چې د یوه انسان نه راځي. دغه دوه شیان په دې هغه کې اضافه شولې. نو دا په ځینو مسایلو کې نوي تحولات رامنځته کېږي.
تاسو یوه مسله بله یاده کړه، تاسو ویل چې مهاجر لیکوالو ته هم په ورستیو کې جایزه ورکړی شوې دي. دا جایزه تر څه حد پورې واقعا د لیکوالۍ په اساس ورکول کېږي، د ښه لیکنې په اساس ورکول کېږي، او تر څه حد په دې کې سیاست فکر کوي دخیل دی؟
سیاست هم خواهی دخیل وی ځکه دا اوس امریکایانو شکایتونه کوي دا تکړه لیکوالان شاعران سي موږ ته ولې جایزه ده ډېر وخت اروپایان نه راکي، دوی د امریکا په ضد دي. نو اوس اروپایي لیکوالان وګوري اروپایان بیا دا ادعا لري چې هغه د امریکا ادبیات سي دي داسې ډېر خودکفا د خپل ځان په هغه باندې ډېر متمرکز دي. امریکایان په انګلیسي ژبه کې دومره زیات رول بهرنیو قلمونو ته، بهرنیو افکار و نظریاتو ته کم ورکوي. نو دوی دا وایي چې موږ اروپایان متقدم په بشري تفکر کې له ټولو نه. نو دا یوازې نه ده چې شرقي هیوادونو سره دوی داسې یو چلند کوي، دوی په هغې کې او بله خبره دا ده چې سیاسي ملحوظات هم دسته زیات مدنظر نیول کېږي، دې کې خو هېڅ شک نشته. مثلا دوریس لیسینګ دوه کاله مخکې هغې جایزه وخت په انګلیسي لیکنې کړې وه. دوی مثلا اوس دا وایي چې دغه د ادبیاتو لپاره چې معیار و هغه معیار چې مثلا په نولسمه پېړۍ کې و ناول به لیکي، مثلا فلوبر، تولستوی، داستایفسکي، دې خلکو به ناولونه لیکل، دا یو معیاري و. اوس د معیارونو د نوي معیارونو رامنځته کېږي. مثلا پینټر جایزه واخیستله، پینټر یو نوی تحول په ژبه کې راوستلی و چې خلاګانې یې رامنځته کړې. یعنې په څه ډول په ژبه کې خلا راولي، په کلمه کې، په جمله کې خلا رامنځته کړي.
هرتا مولر په 1953 کال کې د رومانیا په جرمنی ژبې شارګوټي نسکی دروف کې دنیا ته راغله. د دې پلار د جرمنی د نازی ګوند له پوځي څانګې سره همکاري لرله، او مور یې د دې تر تولد اته کاله پخوا په 1945 میلادي کال کې شوروي عسکرو ونیوله، یوکراین ته یې بوتله. هلته یې 5 کاله د اجباري کار په کمپونو کې شاقه کارونو ته اړ ایستله. هرتا مولر په 1980 کې چې درویشت کلنه وه د رومانیا په یوه فابریکه کې د ترجمانې په حیث کار پیل کړ، خو درې کاله وروسته په دې خاطر برطرفه شوه چې د رومانیا د کمونیست حکومت خفیه پولیسو ورته وویل چې له دوی سره کار وکړي، مګر دې ونه منله. وروسته بیا مولر د ماشومانو ښوونکی شوه. په 1920 کال کې د هرتا مولر د لنډو کیسو کتاب چاپ شو. دغه وخت دا 90 کلنه وه. د رومانیا حکومت د دې د لنډو کیسو کتاب سانسور کړ، او په دې ډول له کمونیست حکومت سره د دې تعلقات نور هم خراب شول. هرتا مولر شپږ کاله پس په 1980 کې جرمنی ته لاړه. دې په 1995 کال کې د جرمنی د لیکوالو او شاعرانو د اکاډمي غړیتوب ترلاسه کړ. هرتا مولر تر اوسه 40 کتابونه لیکلي دي. دا ناولونه لیکي، مقالې لیکي، لنډ کیسې لیکي او شیرونه وایي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اکثره شاعران د معشوقې په انځورولو کې ډېره مبالغه کوي، خو اکبر بری دغه شاعرانه دود مات کړی دی. اکبر بری چې له تیرو 24 کلونو په جرمني کې اوسي د لنډو کیسو لیکوال دی، خو شاعري هم کوي. دی دلته خپل یو نسم چې د معشوقې بې مبالغې انځورونه پکې شوې ده راوروي.
تا د زړه کار دی لالې، د زړه کار دی کني زما دلبر خدای که خاپی ری و، نه سترګې چیرې سترګې د هوسی و، نه غاړه چیرې غاړه د هوسی و، نه په ونه هسکه دنګه تر چنار و، نه په مخ کې تکه سپینه تر سپوږمۍ و، نه پښې لاسونه جوړ و له مرمرو، نه ملا د کوم میږي تر ملا نری و، خوله او شونډې بس شونډې وې او خوله وه، نه یاقوت و، نه ډک جام د سرو شرابو، دوه غومبورې د دې هم بدرنګه نه و، خو قسم کوو دوه پاڼې د ګلابو. تور ویخته که یه پاسته پر وگو پلنو، خو ریخم نو لاله نمارانو، نه چیر کلل خوڑل نه چی چل کل، نه هم چیر تور بی رحم جلادانو. پتک دا هم دیرخ کلیت لپلاره، پتک دا هم دیرخ کلیت لپلاره، مگر نه پشاند زرکی دکو تاری. ورو پچنگ کتو ده دی هم خپل آثار کل، مگر نه او رول پرچا بچاری. ناشنایا ساده لور ده بنیادم و، ناشنایا ساده لور د بنیادم و، او هر څه د دې پشان د بنیادم و، نه له هسکه و راغلی، نه له قاف، نه هم کور کلی د دې باغ حرام و.
نه په خدای کې به هیڅ شی هم څه نور و، خو چې زړه یې لما یووړ زړه یې یووړ. ته به دې ته یې حیران چې دغه څنګه، زه یې دې ته یم خوشحال چې ښه یې یووړ. بس د زړه کار دی لالیه، د زړه کار دی، کنی زما دلبره خدای که ښاپیری وه. نه یې سترګې چیرې سترګې د غوسې وې، نه یې غاړه چیرې غاړه د غوسې.
د کم عمر یعنی تر 13 کاله پر راټیټ عمر ودونه اوس د نړۍ په اکثر ملکونو کې ختم شوی دی، خو په ځینو ټولنو په تیره بیا افغانستان، پاکستان، هندوستان او بنگلادیش کې لا تر اوسه پورې داسې کورنۍ ډېرې پیدا کیږي چې خپلې لونې تر 13 کلونو په کم عمر ودوي او خپلو سلمکو زامنو ته ودونه کوي. په هندوستان کې د کم عمر د ودونو په اړه یو رپورټ وشمه رشیدې راوروي.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې له راپور سره سم، هندوستان که څه هم په وروستیو کلونو کې په اقتصادي لحاظ چټکه وده کړې او ټولنه یې تر ډېره حده عصري شوې ده، خو بیا هم په نړۍ کې د کم عمر په هره درې ودونو کې یو په هندوستان کې وي. په 2000 کال کې په هندوستان کې کابو 25 میلیون نجونې په داسې حال کې واده شوې چې 13 کلنې لا نه وي. کله چې نجونې تر 13 کاله په کم عمر واده شي نو د اولاد د زوکړې په وخت د مرګ خطر تر نورو میندو ډیر وي. دغه راز تر 13 کلونو کشرې نجونې په جسمي او روحي لحاظ واده کولو او له مور و پلاره بېلېدلو ته تیاری نه وي، چې په نتیجه کې دغسې نجونو ته ممکن په راتلونکي ژوند کې ډېرې جسمي، عصبي او رواني ستونزې پیدا شي. د یونیسف اجرایه مشره انا وینمن وایي چې د هغې ټولنې ترقي او خوشحالي مشکله ده چې نجونې او هلکان پکې تر 13 کاله په کم عمر واده کولی شي، او یا تر 13 کلونو د کم عمر کسان پکې فاحشه خانو ته استول کیږي او جنسی بد اخلاقی ورسره کیږي. که څه هم په هندوستان کې قانون د کم عمر ودونه منع کړی دی او د خلکو د پوهې او سواد کچه هم تر پخوا ډیره زیاته شوې ده، مګر داسې کورنۍ لا اوس هم ډیرې دي چې خپل اولادونه تر 13 کلونو په کم عمر ودوي. البته دا یوازې هندوستان نه دی، بلکې په ټوله جنوبی آسیا کې دغه مشکل شته دی. د یونیسف له احصایو سره سم د ټولې دنیا د کم عمر په سلو کې 50 ودونه له جنوبی آسیا سره تعلق لري.
د راډیو ادبی قاموس د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د بلاغت په علم کې بیلو بیلو تمایلاتو او مکتبونو ته ځغلنده کتنه کوي.
د بلاغت علم فرانسوي ژبپو او فیلسوف رولان بارت د حافظې د مرستیال په شکل پیژني، یعنی چې هغه څه چې زما خبرې ښکلي کې خی کې ما ته د دې اجازه راکوي چې دا خبره هم زما په فکر کې پاتې شي او هم زما د اورېدونکو په فکر کې پاتې شي.
فرضاً یو شاعر د شعر وایي، شعر یې د مونږ په حافظه کې پاتې کیږي. هنده منظور دا ده چې هغه په حافظه کې د شعر پاتې کیږي، دا په حقیقت کې یو قسم بلیغ کلام دی. د تا په حافظه کې پاتې سو
شعر د په حافظه کې په اسانه پاتې کیږي، مګر ته د ورځې په زرګونو خبرې اورې، دغه په زرګونو خبرې ستا په موضوع کې نه پاتې کیږي. په دې کې کېدای شي چې یوه یا دوه خبرې ستا په موضوع کې پاتې شي او هغه داسې خبرې چې په کوم وخت کې چې ویل شوي دي په داسې ډول بیان شوي دي چې تا باندې اثر غورځولی دی، یعنی بیرته هماغه د بلاغت تعریف ته راغللو. شوپنهاور او جان سټوارت میل بیا بلاغت د خلکو په مخ کې د وینا تخنیک بولي چې هماغه د یونانیانو پخوانی بلاغت ته ورځي. فرانسیس بیکون بیا د بلاغت په تعریف کې وایي چې هغه هنر دی چې د هغې په مرسته عقل په تخیل باندې کار وکی د دې د پاره چې د بل چا په غوښتنه یا مشیت باندې اثر وغورځي.
استاد منل رولان بارت د شلمې پیړۍ سړی دی، شوپنهاور او
جان سټوارت میل د
لسمې پیړۍ دی، او بیکن د 450 کال پخوا سړی دی، خو د دوی په تعبیرونو کې فرق دی، په جملو کې فرق دی. خو آیا ویلی سو چې کوم مقصد چې له بلاغت نه اخلي هغه یو شی دی؟
مقصد په عموم کې یو شی دی، په تعبیرونو کې ځکه فرق دی چې هغه هدف چې دوی بیانوي او دوی ته مرکزي ښکاري هغه پکې فرق کوي. نو عموما درې ډوله مونږ بلاغت ته کتلی شو. یو د اپلاتون بلاغت دی چې هغه په اورېدونکو باندې متمرکز دی، یعنی د اپلاتون د پاره د وینا مرکزي عنصر اوریدونکی دی،
یعنی چې څوک چې دا خبره اوري په هغه څنګه اثر کوي. دی له دې نظر ورته ګوري،
دی له دې نظر ورته ګوري چې څوک چې خبره اوري هغه څه اخلي. کنتیلیانوس لاتینی عالم او قاضي، هغه بیا د وینا د خکلا او د فصاحت د لوري ورته ګوري چې څنګه په ښه طریقه یوه خبره بیانېدلی شي، او بل ډول یې دا ده چې د ویونکي د لوري نه ورته وکتل شي چې څوک چې خبره کوي څنګه خپل هدف نورو ته رسولی شي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو پیسې ترسې.